السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د 1499 مریز کال د کب یو لسمه او د 2023 زیږدیز کال د مارچ لومړۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل، دوهې او یو شمیر نورو ښارونو د سفر هوډ کړی. دا سفر داسې مهال کیږي چې د امریکا او طالبانو تړون یو کلن شوی، خو د افغانستان دولت دا تړون بې ګټې بولي. همدا مو د خبرونې د سر موضوع ده. تر دې او نورو راپورونو مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ترکیه او افغانستان د سیاسي اړیکو سلامه کلی زلمانځي. چین له افغانستان سره د 4,00,000 کورونا ضد واکسین ژمنه کړې او ایران د اروپایي ټولنې د وړاندیز رد کړی چې د اټومي تړون په اړه د غیر رسمي غونډه جوړه کړي. بشپړ خبرونه. ترکیه او افغانستان په خپلو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو سلامه کلی زلمانځي. د هغې اعلامیه له مخې چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه خپره کړې، ویل شوي چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به نن دوشنبه په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین سره په ګډه د دې سفارت په انګړ کې نیالګي چې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا سمبول دی کینوي. د ترکیې د اناډولیا خبری اژانس د راپور له مخې اوغلو به له هغه وروسته د ویډیو کانفرنس له لارې له کابل سره په دې مناسبت جوړ شوو مراسمو ته چې د هغه سیال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر به هم پکې ګډون وکړي وینا وکړي. د افغانستان او ترکیې ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې د 1920 کال د مارچ په لومړۍ نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو ائتلاف د تړون په لاسلیک کېدو سره ټینګې شوې. ترکیه هم لومړنی هیواد و چې په 1919 کال کې یې د افغانستان له خپلواکۍ وروسته په کابل کې سفارت پرانیست. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چین پرون ورسره د نورو کورونا ضد 2,00,000 واکسین د مرستې ژمنه وکړه. دا خبره د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
د چین هیواد سفیر د امریکا وزیر صاحب سره چې کومه ناسته درلوده، هغوی د 2,000 نور واکسینو د مرستې ژمنه وکړه، چې له دې سره د چین هیواد د واکسینو مرسته افغانستان سره چې کومه ژمنه شوې ده 4,000 ته رسیږي.
له دې مخکې د کواکس نړیوال ائتلاف هم له افغانستان سره د 3,000,000 ډوزو واکسین د مرستې ژمنه کړې ده. د علیزه په وینا تر اوسه پورې له 8,000 زیاتو کسانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړی. دا د استرازینیکا د واکسین هغه 5,000,000 ډوز دي چې هند افغانستان ته ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سبا سه شنبه د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډلې سره د 2 ټیسټ لوبو او 3 شلورا لوبو مسابقې پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې لوبډله د غلوبو ته چمتو ده.
د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي چې دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې وي او د افغانستان په کوربتوب به ترسره شي. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به لومړۍ شل اورا لوبه د مارچ میاشتې پر 18 وشي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ایران پرون د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده وویل هغو وروستیو اقداماتو او ویناو ته په پام چې متحده ایالاتونو او درې اروپایي قدرتونو کړي، اوس له دغو هیوادونو سره د غیر رسمي غونډې لپاره مناسب وخت نه دی. د دغې غیر رسمي غونډې وړاندیز د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کړی دی. ایرانی چارواکو له دې مخکې ویلي چې تهران د جوزف بورل پر دغه وړاندیز غور کوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ خپل هیواد په 2013 کال کې له دغه تړونه وویست او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. د پاکستان پولیس وایي د پلازمینې اسلام آباد په یوه څنډه کې یو مذهبي مشر وسلوال برید کې وژل شوی دی. پولیس وویل په دې پیښه کې چې د شنبې په ورځ د بهارا کاهو په سیمه کې شوی، له مفتي اکرام الرحمن سره د هغه 14 کلن زوی او یو زده کوونکی هم وژل شوی دی. د پولیسو په وینا وسلوالو په مفتي رحمان هغه مهال برید وکړ چې د خپل موټر پر لور روانو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. اکرام الرحمن د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام په ګوند پورې تړلی کس دی. مولانا فضل الرحمن د اپوزیسیون د 11 ګوندونو ائتلاف چې هدف یې د حکومت نسکورول دي مشري کوي. او د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش وایي هیواد ممکن د اروپایي ټولنې د درملو د ادارې له تایید پرته د روسیې د کورونا ضد سپوتنیک وی واکسین استعمال ته اجازه ورکړي. بابش دغه څرګندونې پرون له یوه تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او ویل د اروپایي ټولنې د درملو ادارې ایما ته منتظر نشي پاتې کېدی، ځکه روسیې ورته د خپل واکسین د تایید لپاره درخواستي یا غوښتنلیک نه دی وړاندې کړی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 15.2. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 24.9. کندهار اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 14.2. هرات اسمان وریز، د تودوخه لوړه درجه 14.2. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 14.3.
سهارانه خبری مجله اوری نږدې نیم ساعت کې مدرته دغه خبری توکي راټول کړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان، قطر او یو شمیر نورو هیوادونو د سفر هوډ کړی. دا په داسې حال کې ده چې کابل د واشنگټن او طالبانو هوکړه ګټوره نه بولي.
یوازې وخت ضایع شوی، افغانانو ته مالی او ځاني تلفات اوښتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی.
حزب تحریر د افغان دولت پر دې پریکړې غبرګون ښودلی چې د دوی فعالیت یې محدود کړی. پر شفافیت د څار افغان بنسټ وایي د بهرنیو مرستو مؤثریت کم و.
هغه څه چې لازم وه او څومره پیسې چې لګېدلې د هغه پرتله پرمختګونه نه دي رامنځته شوي.
کندهار کې د انځرو حاصلات ښه شوي.
زر سوی دی، زر سشکال شپو دی کال آباد و بابی بانجی مالون استا.
قزاقستان که لزگون موترزان نیول شوی دی. رازو د خبرونه د سر موضوع ته، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل، دوهې او یو شمیر نورو ښارونو د سفر نیت کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت دغه خبره پرون یکشنبه پر خپلې ویبپاڼې کړې ده. دوی ویلي خلیلزاد بل افغان چارواکو، مشرانو، طالبانو او د سیمې له هیوادونو سره افغانستان کې پر سیاسي جوړجاړي او دوامداره او هر اړخیز اوربند له سره بحث وکړي. خلیلزاد یو کال وړاندې په دوحه کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی. دا چې اوس افغان دولت او طالبان د دغه تړون په اړه څه وایي، په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه د دوحې تړون ته هیله مند دي چې هغه به بشپړ عملي شي، د افغانستان حکومت وایي دې تړون له دې پرته چې بین الافغاني خبرو ته چې هغه هم ټکنۍ او پڅې مخته ځي لاره پرانستې، کومه بله ګټه نه ده رسولې. پرون پر دغه تړون چې کال مخکې د فبروري په 9 په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوی، یو کال واوښت، خو هغه څه چې تمه یې کېده نه یې په افغانستان کې اوربند ته زمینه برابره کړه او نه یې هم د جګړو شدت کم کړی، بلکې برعکس تاوتریخوالی لا ورسره زیات شوی دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال پرون رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې دغه تړون د افغانستان د حکومت له پلوه د وخت ضایع کولو بلل او زیاته کړه.
که د دوحې تړون ته له افغاني لوري وکتل شي، یوازې وخت ضایع شوی، افغانانو ته مالی او ځاني تلفات اوښتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی.
خو د طالبانو مرستیال مشر او په قطر کې د دې ډلې د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا کې چې پرون یې خپره کړې، ویلي چې د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی او په کار ده چې له دغه فرصته ګټه پورته شي.
که ده توافقنامه دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي، تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
ملا عبدالغنی برادر ټینګار وکړ چې دغه تړون د ملګرو ملتونو د استازو په شمول د زیات شمېر نړیوالو څارونکو په مخ کې لاسلیک شوی او د عملي کېدو لپاره همدا نړیوال څارونکي یو ډول مکلفیت لري چې مقابل لوری ټولو مسؤلیتونو او تعهداتو ته متوجه کړي. د ښاغلي برادر اشاره د امریکا متحدو ایالاتونو ته ده چې په دې تړون یې د بیا کتنې خبره کړې ده. د دغه تړون له مخې د طالبانو یوه مهمه غوښتنه تر می میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت څرګندونې نه دي کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې جکپورو سیاسي او امنیتي چارواکو ویلي چې په ټوله کې پر دغه تړون او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستي ضرب العجل له سره غور ځکه کوي چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کول، د تاوتریخوالي نه کمول، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې په خبرو کې په اغېزمن ډول نه ګډون او یو لن نور هغه مسایل دي چې طالبان په سرغړوي تورن شوي دي. د دوحې د تړون عملي کېدو ته یوازې دوه میاشتې پاتې دي، خو داسې نه برېښي چې په دې پاتې موده کې دې ټول اړخونه د هغه شرطونه پوره کړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
حزب تحریر ویلی د دوی فعالیتونو کې ستونزه نشته، په خبره یې د افغانستان قوانین ستونزې لري. دا په ورسره دی چې د افغانستان د جمهوری ریاست لمړي مرستیالو ویل چې التحریر ګوند غیر قانوني دی او د سیاسي فعالیت او تبلیغاتو حق نور نه لري. په اړه پام وکړئ له کابل زموږ د خبریالې راپورت.
د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي چې د التحریر ګوند له عدلی وزارت سره ثبت او راجستر نه دی او دولت یې په رسمیت نه پیژني، خو دغه ګوند بیا د افغانستان په قوانینو نیوکې کړي دي. ښاغلی صالح د یکشنبه په سهار په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې تر کومه دغه ګوند ثبت نه شي د تبلیغ او غونډېدو او فعالیت حق نه لري. نوموړي وویل چې د دغه ګوند یو شمېر فعالان له ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. ښاغلی صالح لیکلي چې په نږدې راتلونکي کې د دغې لړۍ له فعالینو سره د حقوقي او قانوني چلند د څرنګوالي پالیسۍ بحث کوي، نو تر هغه پورې د التحریر ګوند غړي باید د تبلیغ او نظام په وړاندې له فعالیت څخه لاس واخلي. خو التحریر ګوند د ښاغلي صالح تر څرګندونو وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغه ګوند په فعالیت کې ستونزه نشته، بلکې د افغانستان په قوانینو کې ستونزه ده. پیلامی کی راغلی چې د افغانستان دولت باید دیموکراسي نه اسلام د خپلو قوانینو بنسټ وګرځوي. پیلامی کی دا هم راغلی چې د افغانستان په تاریخ کې د ګوندونو د نسبت خبره هم نوی نه ده او جهادي ګوندونو د جهاد د پایل پر مهال له واکمن رژیم د فعالیت جوازونه نه واخیستي. خو د افغانستان د عدلی وزارت هم التحریر ګوند افراطي ادوی وایي دغه ګوند تر ډیره فرهګریز فعالیتونه کوي. د دغه وزارت د ټولنیزو چارو مرستیالې زکی عدلی ازادي راډیو تول کس هم نومی یو حزب دی التحریر ګوند، خو عملا دا یو حزب نه دی، دا یو افراطی جریان دی چې تر ډیره یې هدف په نړۍ کې خلافت دی او یو کورنۍ هدف هم لري چې افغانستان پورې اړه نه لري. دا یو داسې حزب دی چې له افغانستان څخه بهر جوړ شوی خو په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته زور ورکړی. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ دا مهال له دغه وزارت سره دوه ویا پورې ګوندونه راجستر دي، خو د غیر قانوني ګوندونو په اړه یې معلومات ورنه کړل. هڅه مو وکړه څو د التحریر ګوند د فعالیتونو په تړاو د کورنیو چارو وزارت نظر هم ول، خو دغه وزارت د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال په خبرو بسنه وکړه. د یادونې ده چې تر ښاغلي صالح مخکې یو شمېر نورو افغان چارواکو هم د التحریر ګوند فعالیتونو په اړه اندېښنې مطرح کړي دي. د ملي وحدت حکومت پخواني اجرایي رئیس او اوس مهال د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په 1994 کال کې د التحریر ګوند تروریستي جریانونو پوځي برخه بللې وه او ویلي وو چې دغه ګوند ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. التحریر ګوند خپل فعالیتونه سیاسي بولي چې په وینا یې اسلامي ایدیالوژۍ باندې ولاړ دي. التحریر ګوند یوه نړیواله شبکه ده چې د تقیدین النبهانی فلسطینی عالم له لورې په 1953 میلادي کال کې په فلسطین کې جوړ شو. دغه ګوند خپل جوړښت هدف اسلامي ژوند او خلافت پیل کول، اسلام ته د نړۍ بلنه، خلکو ته د اسلامي لارښوونو راستنول، د کفري نظامونو او افکارو په وړاندې مبارزه یادوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
زموږ کاګله ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. اوس برا شو دې ته چې یو شمیر لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې لري. اجمل انته به غوښ شو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د جنگ او سولې په اړه ولیکنه خپره کړې. د دې لیکنې په یوه برخه کې راغلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو په پایله کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې هوکړه کې طالبانو ته زیات امتیازونه ورکړل شول. دا هوکړه افغانستان ته د سولې د راوستلو د هوکړې په نوم لاسلیک شوه. خو د لیکنې د لیکوال په وینا طالبان تر اوسه په افغانستان کې ورکم او د جګړې څخه لاس په سر کېدو ته چمتو نه دي. وړاندې راغلي د تیر کال د فبروري د میاشتې په 9 نیټه د هوکړې د لاسلیک او ترې راوروسته د بین الافغاني خبرو د فایل سربیره طالبانو خپل بریدونه زیات کړي چې د لیکوال په وینا له واشنگټن سره د لاسلیک کړي تړون په وړاندې د دې ډلې بې پروايي ښیي. د طالبانو د ډلې سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون د امریکا د متحده ایالاتو سره د تړون د یو کال پوره کېدو په مناسبت وویل دوی د هوکړې پر ټولو شمونو ولاړ دي او هغه عملي کوي. خو لاس انجلس ټایمز لیکي طالبانو خپل دریز روښانه کړی او هغه دا چې د تاوتریخوالي کمولو ته چمتو نه دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن اداره پرته له دې چې افغانستان حکومت کمزوری او طالبان پیاوړي کړي له افغانستان نه خپل ځواکونه ایستلی شي. وړاندې راغلی د بایډن اداره په افغانستان کې د خپلو سرتیرو موجودیت ته لپام پرته طالبانو او نړیوالو ملاتړو ته یې خبرداری ورکولی شي چې له کابل څخه به ډیپلوماټیک، مالی او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي. د لیکوال په باور د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان د حکومت تر څنګ ودرېږي. د ګارډین ورځپاڼې بیا لیکلي چې جو بایډن ته د افغانستان اوږده جګړه په میراث ورپاتې ده او هره پرېکړه یې چې په اړه وکړي له خطره به خالي نه وي. دا برتنوی ورسپانه وای د بایډن اداره نه پوهیږي چې افغانستان کې پاتې شي، لدی هیواد ووزی او یا د سرتیرو د استلو محلويش تمدید کړي. ورسپانه وای د افغانستان جنگ تر ټولو بد میراث چې د امریکا له پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اوسنی ولسمشر جو بایډن ته پاتې دي. وړاندې راغلی بایډن باید پر اتلونکو ورځو کې پریکړه وکړي چې د طالبانو سره د ترامپ د سولې د هوکړې پر بنسټ چې لیکوال کمر زخته بللي خپل ټول 2.5 زره سرتیري له افغانستان څخه وباسي کنه. د تیر کال د دې هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی چې د مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، خو په دې شرط چې طالبان د ترهګرۍ سره د مبارزې په ژمنه ودرېږي. خو د بایډن اداري ویلي دوی پر شبې هوکړه او دې چې طالبانو څومره خپلې ژمنې عملي کړې بیا کتنه کوي. د جنوري په میاشت کې د افغانستان د څېړنې یوې ډلې د امریکا کانګرس ته وړاندیز وکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دې وسنډوي.
د کندهار د سوداګرۍ خونې ریاست وایي روان کال له کندهار د 2 میلیون ډالرو په ارزښت 11 زره ټنه انځر بهر ته صادر شوی. په ورته وخت کې د کندهار سوداګر او باغ لرونکي وایي سږ کال د تیر پرتله د انځرو حاصلات ښه وو، خو له هند پرته د انځرو لپاره د یو بل نړیوال مارکیټ او هوایي دهلیزونو نشتوالی یې د کاروبار لوی او جدي ستونزې دي.
سوداګر او کاروباریان د کندهار د صنعتي پارک د وچې میوې په یو لوی سراکي د انځرو پیر او پلور کوي. انځر د کندهار مشهوره وچې میوه ده چې د خوند او کیفیت له اړخه د افغانستان په نورو ولایتونو کې ساری نسته. شاولي کوټ د کندهار هغه ولسوالي ده چې د نورو ولسوالیو په نسبت د انځرو ډیر باغونه لري. د دې ولسوالۍ د چنارتو د سیمې د اوسیدونکي خدای رحیم په باغ کې د انځرو سلګونه ونیسته چې شش کالې هرې ونې د پخوا په پرتله 2 برابره انځر کړي وه. خدای رحیم وایي د انځرو د حاصلاتو د شوالي عمده لامل د تیر کال موسمي بارانونه او د زراعتي آفتونو نشتوالی و.
انځر کیفیت سم دی سرکار، کیفیت سرکار انځر سر دی دی دا کوم لږ نه دی چې ما نام وای نه چې سیوی یا کمزور دی انځر سیوی دی تر سرکار شي په دې کاله بعد او به بیا باندې معلومه ده.
د کندهار د وچ میوې سوداګر هم سږ کال د تیر په پرتله د انځرو حاصلات ښه بولي، خو وایي چې له هند پرته د انځرو لپاره د یو بل نړیوال مارکیټ او هوایي دهلیزونو نشتوالی د کاروبار لوی او جدي ستونزې دي. محمود الله چې د انځرو په سرای کې د کلونو راهیسې کاروبار کوي وایي د هندوستان په بازارونو کې یوازې لومړۍ درجه انځر پلورل کېږي او د دوهمې او درېیمې درجې انځرو لپاره بل مارکیټ نشته.
لمبریاک انځر وځي مګر مینا انځر کوم چې د پاکستان مزنه ده دغه مزنې دي هغه نه وځي، هغه بازار هم چته دی او انځر هم نه وځي. هندوستان لمبریاک انځر وړي مګر بغیر پاکستان دا مزنې کمزوري دي، ځکه مخکې چې په 2200 په 3200 کلل یوازې اوس په هغه انځر په 950 غورځېږي، خو د نورو وادو سره
هندوستان ته د کندهار انځر د پاکستان د لارې انتقالیږي چې سوداګر یې ډېر کله د لارو د بندېدو له امله له ستونزو سره مخامخ کېږي. د محمد داود په نوم د انځرو یو بل سوداګر وایي حکومت یې د هوایي دهلیزونو د لارې انځر نړیوالو مارکیټونو ته ورسوي.
مشکلات یوازې د لارو مشکل دی، د پاکستان لاره بنده سي ګای د کورونا د لاسه د هندوستان لاره بنده سي، هندوستان لاره چې بنده سي هغه ښه انځر پاتې سي او د پاکستان لاره بنده سي هغه میانه انځر پاتې سي، دلې پاکستان یې پرېږدي په دلې موږ ته په تاوان پاتې سي. موږ د تجارانو د نورو ملکو تجارانو څخه غوښتنه دغه ده چې زموږ انځور ته ښه بیه، ښه د لارې موزنه، هوایي ترانسپورټ لاره برابره کړي چې موږ انځر په هوایي لاره کې ولاړ سي.
په عیني وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونی چارواکي هم مني چې دا وایي د اهلیزونو او د هندوستان او پاکستان پرته د نورو هیوادونو سره د انځرو په برخه کې د سوداګریزو اړیکو نشتوالي د انځرو پر کاروبار سیوری غوړولی.
سیګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا 2.8 میلیارډ ډالرو څخه 2.4 میلیارډ یې بې ګټې لګول شوي. دا خبره دغه ادارې په خپل یو تازه راپور کې کړې چې جزئیات یې زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا په مرستو د څار ادارې په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د مرسته شویو پیسو په لګښت نیوکه کړې. سیګار د دې مرستو شمېر 2.8 میلیارډ ډالر ښودلی چې د 2008 څخه تر 2019 کلونو د امریکا د 1.4 میلیارډ ډالر مرستو له ډلې دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره شوي دي. دا پیسې د امریکا د دفاع وزارت، د امریکا پراختیایي ادارې، د امریکا بهرنۍ خصوصي پانګونې شرکت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا تمویل شوي دي. سیګار په دې راپور کې چې د امریکا کانګرس ته یې وړاندې کړی لیکلي 2.8 میلیارډ مرسته شوي یو ډالر څخه 2.4 میلیارډ بې ګټې لګول شوي دي. راپور زیاتوي دا پیسې د ښوونځیو، روغتونونو، زندانونو، سړکونو، یو هوټل او د یو شمېر نظامي تاسیساتو د جوړولو لپاره لګول شوي چې ترې ګټه نه ده اخیستل شوې، یا هم ویجاړ شوي او یا هم له منځه تللي دي. د سیګار له قوله ډېری هغه ودانۍ یا هم تاسیسات چې جوړ شوي او ګټه ترې نه ده اخیستل شوې او همداسې پاتې شوي په امریکایانو پورې اړه لري او د رغونې پر مهال دې ته پام نه دی شوی چې آیا افغان لوری ورته اړتیا لري او کنه، یا هم د افغانستان حکومت یې د ساتنې لپاره مالی امکانات او ظرفیت لري او که خیر. راپور کې زیاته شوي په 2008 کال کې کانګرس ته د سیګار له درې میاشتنی راپور وروسته افغانستان سره د امنیت بیا رغونې او بشري برخه کې 1.4 میلیارډ ډالر مرسته شوې ده. خو د راپور پر بنسټ د دې مرستو اغېزمنتیا د امریکا د دفاع وزارت، د امریکا پراختیایي ادارې، د بهرنۍ پانګونې شرکت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا 2.8 میلیارډ ډالرو له ارزونې معلومولی شو. په راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې د سر څېړونکي جانسوب کو له قوله لیکل شوي. دا راپور ښیي چې متحده ایالاتو په ډېر شمېر پیسې یو داسې هیواد ته ورکړي چې نشي کولای په سم ډول ترې ګټه واخلي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د دې لپاره چې د مرستو په لګښت کې روڼتیا وي او افغانانو ته یې ګټه ورسیږي باید د افغان حکومت له لارې مصرف شي. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا سازمان وایي د بهرنیو مرستو ډېره برخه په داسې ډول مصرف شوې چې افغانانو ته یې ډېره ګټه نه ده رسولې. د دې سازمان اجرایي رئیس اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د مرستو بهیر هم رون نو
د بهرنیو مرستو د موثریت کچه متاسفانه په تیرو دوو لسیزو کې ډیره ټیټه وه او سره دې چې دغه مرستې د دې لامل ګرځېدلی چې ځینې پرمختګونه رامنځته شي، اما هغسې چې لازمه وه او څومره پیسې چې لګېدلي د هغه په پرتله پرمختګونه نه دي رامنځته شوي.
سیګار د دې 2.8 میلیارډ ډالرو مرستې د ارزونې په پایله کې معلومه کړې چې له دې پیسو 6.15 میلیارډ ډالر دفاع وزارت، 1.1 میلیارډ ډالر د امریکا پراختیایي ادارې، 3.8 میلیون ډالر د بهرنۍ پانګونې شرکت او 9.1 میلیون یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا مصرف شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په قزاقستان کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې په لسګونو معترضان نیول شوي دي. دغه مظاهره چې د دې هیواد په پلازمینه او یو شمېر نورو ښارونو کې ترسره شوې د اپوزیسیون د دوه ګوندونو لخوا تنظیم شوې وي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په دغو اعتراضي لاریونونو کې چې د قزاقستان په یو شمېر ښارونو او ښارګوټو کې ترسره شول، ګډونوالو یې په هیواد کې د سیاسي اصلاحاتو لپاره غږ اوچت کړ. د راپورونو له مخې په دغو لاریونونو کې پولیسو په لسګونو معترضان نیولي دي. د نور اوتان واکمن ګوند چې له نږدې درې لسیزو راهیسې د قزاقستان پر سیاست نفوذ لري، حکومت مخالفه ګوندونه یې څنګ ته کړي دي. دغه ګوندونه چې په پارلمان کې هم څوکۍ نه لري، د خپلو غوښتنو لپاره له دې پرته چې د عمومي اعتراضونو له لارې راپورته کړي بله لار نه لري. پرونی اعتراضي لارونونه د پلازمېنې نور سلطان په ګډون د هېواد په ډېرو نورو لویو ښارونو کې ترسره شول. ویل کېږي په اورال ښار کې په اعتراضي لارونو کې چې چارواکو ورته اجازه ورکړې وه، په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. د قزاقستان په دوهم ستر ښار الماتي کې هم په لسګونو کسانو په ترسره شوو لارونونو کې ګډون کړی و. چې د رویترز خبري اژانس راپور له مخې پولیسو لږ تر لږه 50 تنه په دې ښار کې نیولي دي. یو شمېر معترضانو له لارې لرې شه د نظربایوف ضد شعارونه ورکول. نور سلطان نظربایف چې له لسیزو راهیسې د دې هېواد واګې په لاس کې وي، دوه کاله مخکې له قدرته لاس واخیست او د انتخاباتو له لارې خپل ځای ناستې قاسم ژومارت توکایوف ته زمینه برابره کړه. خو ویل کېږي چې نوموړی تر اوسه د دې هېواد په سیاست کې مهم رول لوبوي. د قزاقستان په ښارونو کې پرونی لاریونونه د اپوزیسیون دو ډلو ډیموکراتیک ګوند او د قزاقستان د ډیموکراتیک انتخاب ګوند تنظیم کړي وو. دغو دواړو ګوندونو په دغو لاریونونو کې د سیاسي اصلاحاتو تر څنګ د ځمکو د اصلاحاتو غوښتنې هم وکړې. د قزاقستان ولسمشر توکایف مخکې له دې چې د ځمکو د خرڅلاو لپاره مهلت پای ته ورسیږي، د فبروري په 15مه یوه نوې طرحه وړاندې کړه چې له مخې بهرنیان له دې منع کېږي چې په دې هېواد کې ځمکې وپیري یا یې په اجاره ونیسي. هغه وویل دغه طرحه یې د دې لپاره وړاندې کړې چې په دې اړه ګونګوسیو ته د پای ټکه کېږدي. د بهرنیانو لخوا د کرنیزو ځمکو د پیرلو اوسنی مهلت د روان کال په پای کې پای ته رسیږي. د قزاقستان حکومت د کرنې په سکتور کې د بهرنیانو د پانګونې د جلبولو لپاره د دغه 15 کلن مهلت طرحه په 2016 کال کې وروسته له هغې تصویب او عملي کړه چې په وړاندې په دې هېواد کې پراخې مظاهرې وشوې.
ترکیه او افغانستان په خپلو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو سلمه کلیزه لمانځي. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاوش اوغلو بنن دوشنبه په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین سره په ګډه د سفارت په انګړ کې نیالګي چې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا سمبول دی کینوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چین پرون ورسره د نورو کورونا ضد 2 لک ډوزه واکسینو د مرستې ژمنه وکړه. په ټوله کې چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به 4 لک ډوزه واکسین ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سه شنبه د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډلې سره د 2 ټیسټ لوبو او 3 شل اورا لوبو مسابقې پیلوي. ایران پرون د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړی. دغه وړاندیز د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل کړی. د پاکستان پولیس وایي د پلازمین اسلام آباد په یوه څنډه کې یو مذهبي مشر وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. او د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش وایي هیواد یې ممکن د اروپایي ټولنې د درملو ادارې له تایید پرته د روسیې د کورونا ضد سپوتنیک وی واکسین ته اجازه ورکړي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې چې ده؟
نوم شیرین.
شیرین ورور څه کاروبار کوي؟
بس ورور جنا دغه نه دا ګنډيري دي دا غړې درولې سړک په غوړه باندې کوی شوې. بس وختای چا غوند چې شپک سبو کوي.
ګنډري سره څنګه مونږ نه نیمته یو دام خرڅوي.
دا دام خرڅو بالکل خرڅو زکه چې
بل نوم چې ده؟
یو نوم په څوک پلوته پوښ وی جوړ پال پوښ وی څوک ته بمبلک وی
امي شادل ته ویلوړو کزي بدلوي
نه ولا امي شادل ته ویلوړو کلا کلا مټر رس دې سی بیا کلا ګړای کوټه کې کلا پټه کې زګه چی په مټر وی سی به څنګه کې سړک ګوړو
غني چې ګندري ونه جوړيږي دا کوم زین راي
دا غا خوش بزرګ دي دا لکانو د منتیکا کې ته کې
یعنی خوست کیږي
یو خوست کیږي ان شاء الله
دا به یو 2 میاشتې دوام وکي ونی ما
ای دات کی یو 2 میاشتې دوام کی
یغه نو رسوب یا کاروبار بیا بدلوي نو
بس خو می خو کاروبار نه راشه دا باندې شي نه سیدا سی اقتصادي می خپل دای زې په ځکه چې به بټای ته چې بټای کې کور کې فخ کې وي
شومان څومره دی
شومان تقریبا لاس کا تبر لرم
گزارای څنګه د مصارف
ورا خوستي گزارا سره پکو وس چاته بڅکسو وي خو گزارا د سره پکو به دغه باندې کوچې کلمدای وي سره وي کامه وی زیاته ځکه چې صبر به تر د صبر بکی
ځینې وخت عجل مریض پیدا کیږي او یا سخت کار پیدا کیږي نو دغه لپاره بیچاره نه وي
والا خوستي بیچاره تو بی خو بس چا غونته چې یار دوست ملګری وي خبر شو یو سنه ستر واخلو پوه شوې هغه بیا دومره پیا وګړی بیا ورو ورو پس ورکوو هغه تم
ډېره مننه په اخر کې د کبزړه کې څه وي دا م راته ووایه
بس ټولو خوشمیاشتو ته ټولو افغانانو ته مې دا خواهش ده دا پیغام ده چې بس خپل کاروبار خپل ژوند مصروف وساتل دا مې خواهش ده
ډېره مننه
خوشحاله اوسې مننه
لدی سره ورورو د دغه خبری مجلې پای ته ورسیدو اوس می همکار ستار فروغ سټډیو ته راغی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي فروغ صاحب ستړي مشي او سهار مو په خیر
تشکر لودین صاحب شما مونده نه باشید